سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشه او سهمه زم تاسو زده راډیو او مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه لسمشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې شمیر انجنونو میرمنو لاروین وکړ دغه انجنونو خو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل خونو غوښتنه وکړه ول نړیوال ټولنو غوښتل چې د طالبان واکمنی وغندي لاروین کوونکو د طالب کار وازدې شورونه هم ورکبل دغه لاروین د افغان خزو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی و رقی سعید چې د دې خوځښت مسول ده وایي له دې بیری چې دغه لاروین به د طالبان له خوا سره مخ شي لاروین کوونکو میرمنې اړې شو چې له نیم سات وروسته تور اسبی د طالبان له خوا د خزو جنود د اعتراضونو لزپل ورسته وخت د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځینو کې ډیری لارینو تر سره کې طالبان وخت له رسیدن رستنې د ورسته په افغانستان کې د خزو جنود پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې په کې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي درو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګو همدارنګه په دې ورسته کې د طالبان د مشل خوا تمر بل معروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزو زیات بندیزونه ولګول شو امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشری ډونالد ترامپ د طالبانو سره د دوه د موافقه لقبل انتقال وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله پرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دیوبل پر پالیسي سخت نیوکه وکړه پرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره د ویتروسي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبري پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 مله لاسلیک شو میرمن هاریس سمدارنګ پر ټرمپ لدی کبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرنی کاپ په دیویټ ته وربللې و چې د هغه په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درنوي نه کړ خو ترامپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې له خوا افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیرې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاد کړه نن پر امریکا د 2021 کال د سپتمبر دی ولسمه تروسی بریدونو درويشته مکلی زاد یو لړ مراسم پترات کې نمازل کیږي په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګری د نړیدلو دوه لوړ پړ ودانې په ځای کې جوړ شوی وو د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیل کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباته لپاره د جمهوریت پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړای وو د عراق امنیتي چارواکي وایي 13 شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې پنهخه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي ډپ کې د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق امنیتي ځواکونو رسنی دفتر پی وی بین کې ویلي دي چې د 14 د شپې په شاخو ولس بجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوردل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کارتر اخی بیان ځتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د 14 څنګهوالي معلوم کړي وي سیوی ډلې هم د هغه مسولیت نه دی منل د 14 د فات پر سم د استعمالات نشته او امریکایي چارواکم تفسیر نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلواله تیری ولس مش رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي امریکا ولسمشر جو بایدن وايي متحده ایالاته څخه به چې د اوکران له خوا د روسي پر ضد پر روانه جګړه کې د وګد واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي هغلی بایدن پرون د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کړه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅې پیل کړې دي متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د عملو اجازه ورکړي کنه زړه نظر وځکه دا اندېښنې چې جګړه بل نه پراخ شي د اوکران ولسمشر رادمیل زینسکی تیرونه له لویدیځي ودونو غوښتل چې د بندیز پاتې ورسوي بیاغه په جرمنی کې به وغونډه کې د لویدیځي وادونو دفاعي چارواکو ته ویل شي دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیوټ ایسن ویل چې د دې بندیز لري کېدل به د جګړې لوري بدل کړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي د سپتمبر یو لسمه د افغانستان خلکو لپاره څه پایلې درلودې بلې په دې عربا وړاندې په خبرونه کې تاسو هم وری چې نور جزئیات شته ده ترڅنګ د دیني مدرسو ترڅنګ د عصري علوم زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنه
زه یو زده کوونکو په هست چې دومره مدرسه جوړ شوی او زه په کور ناست یم ډېر خفه یم زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل
دا شیر یو غته زادت اته کال کې درځن در مخم د تخور او وسپارسي عادته
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر دفاع وزارت د القاعده د بریډ رويشتمه کلیزه ده. د 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وژلو لامل شو. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القاعده د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمني نسکوره کړه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمني تر څو وروسته په ژوند کې مثبتې بیخ تجربه رامنځته شوې. خو د چارو ځینو پوهان وایي چې د سپتمبر 18 لامري افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو تر څنګ له زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حملې چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزل کېدو لامل شوه تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. په دې حملو کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوو برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول سول او یو بل الوتکه له حملې مخکې په پنسلوانیا کې رانسکوره سوه. په دې برید کې ټولې سورلۍ او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغه ودانیو کې ووزل سول. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 تنه یې د سعودي عربستان اوسیدونکي ول. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګره ډله وبلله او هغه مهال د دې جلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو په اړه د طالبانو مخالفت د دې لامل سو چې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته یې د طالبانو 15 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبلیو بوش وویل
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او دغه هیواد ته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړې توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د دغه دوه ولسیزو تر ټولو مهم لاستراولنې بلل کېدې. د دې حمله په اړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابیل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچي امریکا هغه مهال د طالبانو واکمني ختمه کړي او هغه انجونې چې د طالبانو په تیره 15 کلنه واکمني کې لزدا کړو پاتې وي زدا کړو ته لاسرسي ومومي.
راځه وخت روشن کړم. گفتن کې مرجعی نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګه ولا پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي ډېر جالب و. ډېر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډېر بدلونونه راغلل. موږ هماغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې. خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوې پیلامه وه.
مردم برای اولین بار پای صندوقهای رای رفتن یک شروع جدیدی برای
خلق د لومړي ځل لپاره رای ورکولو ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایل و. خونځي ښوونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدې فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعدې شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هیواد وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حملې امریکا په افغانستان کې په بې پایه جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملو وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومت در آن وقت توسط طریق طالبان اداره می شد.
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو له عمل شول، هغه حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده وپرځول شو. ناټو او متحد ځواکونه راغلل، جمهوري حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغاني ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصت سمه ګټه و نه اخیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې و تور ورځ ده، ځکه په خبره یې افغانستان په تیرو شل کلونو جګړو کې ښکېل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناټو د شل کلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان ووژل سو، بندیان شل، مایوبه شل او افغانستان په کنډواله بدل شو. په افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې بنیادی او اساسي کار نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیری لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه وو، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لیوي. له دغه لوړو ژورو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تېر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای. خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې له ورنکړه، بلکې جګړه لا زوره ورسوه او بل اخره طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان واک تر لاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکی چارواکو د دوه تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت د پرزیدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. خو ډونالډ ترامپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیریو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو. همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړپوري دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپون هم وایي ټاپي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د یو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخلا زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسې خوشبینه دي همدغسې پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي په تېر کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 60,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د وزارت د اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تېر کال له سره وړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 60,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شله دې جملې څخه یې 9,609 بابا مدرسې او 1,200 بابا دارالحفاظونه، 115 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 1,050 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې د دوی عصري علوم او زده کړو ته ډیره اړتیا لري. دیولسم ټولګي زده کوونکی نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډیر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په دروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوري پال کاندیدانو د ولسمشرۍ مراسل کمرا هاریس او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیوني مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایلې دي سره مناسب وګڼي چې کومې وي په نظر شمیرونه کې مخکخ دریز خپلوي. نور جزئیات راپور کړي.
د کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیوني مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه ټلویزیوني مناظره چې د آی بی سي شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هاریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هاریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هاریس چې په پیل کې قهر جنه بریښېد، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ، او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هاریس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هاریس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیست وبلله او هغه یې تورنه کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته یې تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامل هرس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښیي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې اوه اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. 78 کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي ښایي نتیجې په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هاریس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هاریس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی. د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکو هم ځانګړي مینوال دي. کته هم د عصري ماشینونو پرته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي.
یار خپل کې چندان نه ستاده برکو د ماشين چې بیا خپل موږ د ماشين د شریخ سره موږ ډیر خواري کړو ډیر خپل ډیر
د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار شهر په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکو دي او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زړه اته کال کې راځم در مخه د تخور او وس بارسي عادت چې شسته شریخ دې منه راځو د دې هغه شریخ راځو اوس موږ ما جانیا نه راځته دې چې دې شریخ ته نو په دراغه دې دا شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راځو ترازو خو مخازم ترازو
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینه وال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیره بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینه وال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راشي لار نه یې او د جمعې ورځ چې راشي لار نه یې پکښې کې بل د شي سره هم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. په اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو بیا په الده ورسره شروع کړه بیا په الده او شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي الک یا چبی او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهی ترڅو چې شریخ جوړ شي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغې کې ډېر وسایل جوړېږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخیو مالګو کلا یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ور واچوه پنځه دقیقې بعد په خپله یو ماشین.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنول دین کوم مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو، د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لاسو می شو رسته د لمړي ځل لپاره د کابل خار په دشه برچی سیمه کې شمیر انجنونو مېرمنو لاریونه کړدو. غونجنونو خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. لنډي ولې ټولنی غوښتل چې د طالبانو واکمنی وغندي. لاریونکو د تعلیم کار وازدي شورونه هم ورکول. د غلاریون د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی و. رقیصایی چې د خوځښت مسؤل د ویل دی ویری چې د غلاریون بعد د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لاریونکوونکي مېرمنې اړ شو چې له نیم ساعت وروسته پای تبرسوی د طالبان خو د خزو او انجونو د ترازونو ل زپل ورسته وخت د دوی د راتک په پیل کې په تړلو زینو کې ډیرې لارینونه تر سره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کابل هرست جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ل طالبانو سره د دوی د موافقه ل کابل انتقاد وکړ. وغه یو تر ټولو کمزوري موافقه وبل. میرمن هرست بیگا ل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیست او دوړو ته د بل پر پولیسو سخت نیوکه وکړې. مرمن هارس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره له تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2000 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمه تروریستي بریدونو د 3مه کلیزه د ولر مراسمو په ترڅ کې نمنځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشرانو او اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او 19 کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري، د ورښتونو له امله لوبغالی لوند شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالی په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالی کې تر سره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي، او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالی ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالی ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالی په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي، او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې د چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالی کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي، او په لوبغالی او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، ننده برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولده چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتی سیالی هم کړی دی چې یو یې مساوي کړی و او بل یې بایللی ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوتسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دی او که چیرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې په هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د هلکان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 لپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوئک سنگل سویپ او ریورس سویپ دغه بعض شیان چې کوم T20 کې پکارې نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی علاقان دلته تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده همدغسې ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي، ښه خوشحاله دي او دوه درې سیشنې مونږ نټ لرو هغې نه بعد 15 میچز دي. انشاءالله یو منظم ټیم به برابرېږي.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې مونږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه نور هم زیاته کړو.
هو بالکل، یقینا چې دا کیمپ مونږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې مونږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیئر میچونه لرو نو مونږ دپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنسی سکواډ کې راغلی یم
پدې کې موږ ډېر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی بالینګ دی بیټینګ دی کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دی
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس کړای او موږ هم خو پرفارمنس کو دیغه پرفارمنس هغه د سیم موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکپ چې دی اے ٹیم ان شاء اللہ تمام ضلع کو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
بیا هم په کرکټ کې تمکیږو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټه د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشت په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 منټې پورې به جریان لري سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري پامیر لیجنډز هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی اعجاز احمد آزاد یوسف شاه زرمتی علی احمد ناصر عمران میر ریاض حسن الانور ناصری شمس الرحمن ولی خیل فرمان الله صافی ظاهر خان محمد ابراهیم اکرام الله مومن محمد ګل امیر حمزه کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر اکرام علی خیل مسعود ګربز شبیر نوری عثمان نوری سویل خان زرمتی اسلام زازه آصف موسازه جمعه ګل عصمت عالم فطرت الله خوري عبدالله احمد زید نجات مسعود بشیر احمد او خیر محمد دی د هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبډل مشر شدی بیا عبدالمالک دی لوبغاړي طاهر عادل عبدالهادی محمد شهزاد ارشاد الدین صافی رحمان الله زدران ایمل شاهین بیرشاه محبوب لالباس سینزه محب الله زرمتی نصیر خان معروف خیل خلیل ګربز ضیاء الرحمن شریفی آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید لوبغاړي شاهد الله کمال افسر خان زازه جلات موسازه جاوید احمد زی جمشید زدران شوکت زمان رحیم الله زرمتی ناصر جمال یونس زدران عبدالله ترخیل محمد الله لوګری نسیم منگل سمیع الله سرمست طرب گل مومن او خلیل احمد دی افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي یا د لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسایل دي ولی افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوویډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولی ونه توانل چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي نو د دې اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي نور په مرکه کې واورئ فدایی صاحب خبرونه ته ستړی مشي لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو طبیعي مسله ده.
سلامونه جناب ساحل صاحب، بالکل اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان ستر ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري، نو دا ډېره مهمه لوبه ولا. که چېرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابری دو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع سولې. راتلونکې دو ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وسي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه سوله، نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولی شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لغوه شوي دي، او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې هغلته که چېرته سړی وګوري، نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه، او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې د موږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، پښه ژوبله شوې ده، او هغه د دې لوبه چې وسي هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د موږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دیو جنہ بے دی سوید افریقہ مقابل کی پروزنے سالے کی ہم اگر گدونو نسی کرے دا یو غٹا سائی دا او بیٹا کبیا ہم دی طرح سو سے آیا دا تخنیکی ستونزا دا او طبیعی مسئلہ دا طبیعی مسئلہ خو پدی دا سی باران دا او رخ دا او دیغی مخد توک نسی نیوالا یا او پتھول عمر سی مونگا تاسو کرکٹ کردے کرکٹ کردے کرکٹ کردے دا غدا دا سی سرپٹی میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي، او امکان نه ده لیدل، امکان نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چېرته زیر سو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او که چېرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه موږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسئلې ته پاملرنه ولا، چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې داسې ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم ګراوند چې ګریټر نوئیډا ده هغه وټاکه، نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی و، ځکه چې خپله هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول، او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کېږي، کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره گرانی، ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی، ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سی، او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي، هغلته کامرې لګېدلې، نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي، او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي، او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې یو هغه درته آماده ای سے جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی سی. نو زه فکر کوم سی دا ډیره زیات ناممکنه خبره ده سی داسې حالت دی سی بدیل لار دی پیدا کړی سی او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سی.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نویدا لوبغالی پرته یې بل ځای ته لاسرسی نه درلود. منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسئلې ته اشاره کړې ول چې د ګریټر نویدا نه دي ته دوه نور لوبغالی هم ورښودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. خو افغانستان ګریټر نویدا سره کټه کلی اوسي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراؤنډ او هوم کراؤډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي سي آیا د ګریټر نویډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
روسي پښتنه مدا ده دغه سي ټیسټ لوب افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سي ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده. افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه سي ورښتو او میدان یا لوبغالی آماده نه و سي پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا سي یو غټه سیالۍ وه خو کاش سي سوي وای حداقل دغه دور زفات دي که څه وسي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ਸੰਗਾ ਪਤੂਰ ਮਹਾਂ ਕਿਰਲੇ ਤਲੇ ਮਨਾ ਬਰਾਂਦੇ ਜਰਾ ਜਨ ਨਾ چک باران دے چلے دستا دی دل می دی درمان دے چلے ماتل میں نکل چک باران دے چلے دستا دی دل می دی درمان دے چلے نا مرد لگا پورا اس دکھال نا باران دے نا ترزم دن نا باران دے دروازے کو ہم پختنا بارند نظر زوم دینا بارند نظر زوم دینا بارند